د امریکا د قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله دا چې روغ جوړه خوشاله وسی. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې لمه سره د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه غړی خوشحال روحي صاحب میلمه دی. روحي صاحب، تاسو ته خره غلاس وایو. صاحب، تا تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو، البته د شپږم ټولګي څخه پورته او د ښځو په کار باندې په زیاتو مواردو کې د طالبان لخوا محدودیتونه وضع شوي دي. راځي مرکه په دې باندې پیل کړو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو باندې چې د طالبان لخوا محدودیت وضع شوی دی، او تر څنګ یې په زیاتو برخو کې د ښځو په کار باندې محدودیت وضع شوی دی، ستاسو نظر څه دی؟ یا په مجموع کې د نارینهو نظر کو وورو؟
ډېره مننه فیض صاحب، زم تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دلته یو خو زما نظر دی، زما نظر خو هغه د کمپاین چې زه غړی یم ښکاري چې موږ نه یوازې دا چې دا یو ظالمانه پرېکړه ګڼو د ښځو د حقونو په برخه کې، د دوی محرومیت د کار نه، د زده کړو نه، حتی په ځینو مواردو کې د سفر نه او د تفریح نه، دا چې ښځې په کامل ډول سره د سیاسي ډګر نه حذف شوي دي، د اقتصادي ډګر نه په حذف کېدو دي، او د وروستي کوم قانون چې د عدلي وزارت کې تصویب شوی دی، حتی د هغې له مخې ګورو چې د ټولنیز ژوند نه په مطلق ډول سره حذف کېږي که هغه تطبیق شي. نو زما نظر خو بالکل هغه دی څرګند دی چې دا یو ظالمانه پرېکړه ده، چې د دې هغه ناوړه نتایج به نه یوازې ښځو ته بلکې ټول افغانستان ته متوجه وي، او همدا اوس هم موږ د دغه پرېکړو نه په کافي اندازه زیانونه ګاللي دي. ښځو په ځانګړې توګه په بېلابېلو برخو کې ډېر زیانونه ګاللي دي، په رواني لحاظ سره، په اقتصادي لحاظ سره، په ټولنیز ژوند کې. اما افغانستان له دې درکه ډېر زیانونه ګاللي دي. اما د بله موضوع ستاسو پوښتنه وکړه، زه فکر کوم دا هم ډېره مهمه ده چې په مجموع کې د نارینهو فکر څنګه دی. تر کوم اندازې پورې چې زه تماس لرم، تر کوم اندازې پورې چې ما لیدلی دي او زما برداشت دی، دا د سړیو فکر یا د سړیو نظر په دغه مورد کې هم همدا دی چې دغه پرېکړې دوی په اکثرو مواردو کې غندي، او په اکثرو مواردو کې دوی له دې نه ناخوښه دي، او په ډېرو مواردو کې دوی خپل غږونه پورته کړي دي. البته دا غږونه څومره مؤثر وو او یا باید په کومه کچه پورته شوي وي، هغه یو بیل بحث دی. اما زه راځم یو بل موضوع ته چې تقریبا یو څو میاشتو وړاندې د یو پلاوي په شکل سره د ګروپانو یو سفر درلود کابل ته. هلته موږ د امارت له چارواکو سره، د بېلابېلو مشرانو سره، یعنې ډېرو مهمو مشرانو سره، لکه د رئیس الوزرا، د سیاسي مرستیال سره، له اداري مرستیال سره، تقریبا اتو وزیرانو سره، مهمو وزیرانو سره چې موږ ولیدل، یعنې په خپله حتی د طالبانو چارواکي دوی سره چې کله موږ دا موضوع مطرح کړی ده، ځکه چې زموږ سفر عمدتاً د ښځو د حقونو په ارتباط وو، هغه تشویشونه چې موږ درلودل، نو کله چې موږ دوی سره دا موضوعات مطرح کول، دوی ټول موږ سره متفق وو چې دا د ښځو حق دی چې باید تحصیل وکړي، د ښځو حق دی چې باید کار ته لاړ شي. یعنې دوی خپله د دغو پرېکړو نه ناخوښه وو. نو منظور
دا پرېکړې چې ناخوښه دي، دا پرېکړې چا وضع کړي دي؟
اوس هم دا خبره ده، یعنې منظور مې دا ده چې کله چې د طالبانو چارواکي خپله ناخوښي کوي، نو تاسو له دې نه اټکل وکړئ چې په مجموع کې به د افغانستان دغه د نارینه ټولنه د هغوی نظر به څنګه وي. یعنې زه دغه په دعوا سره وایم چې دغه کومه خبره چې کله کله کېږي چې دا د افغانستان فرهنګ دغسې نه ایجابوي، دا یو ډېره داسې یوه پلمه ده چې هېڅ منطق نه لري، هېڅ هغه منطقي بنسټ نه لري. نو زه دا کاملاً دا ردوم. نو دا بیا یو بل موضوع ده، یو بل بحث ده چې دا پرېکړه نو څوک کوي. نو تاسو به هم ډېره
چارواکو چې سره تاسو ولیدل، داسې ښکاري ده چې دوی بې وسه دي چې په دې اړه په خپل هم دوی غږ پورته کړي.
د دوی کوم بیلابیل وو، دغه دلایل به بیلابیل وو. ډیرو موږ سره ژمنه وکړه چې موږ په ټوله معنا کوشش کوو چې دا غږ بیا بیا ورسوو مشرتابه ته. مشرتابه طبعا مشرتوب په کندهار کې دی او اصلي پرېکړه هلته کېږي. نو دوی په ورو ورو موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو، او دوی هم راته ویلي وو چې موږ تللي یو او موږ دا خبرې هم کړي دي. خو متاسفانه موږ ګورو چې له هغه وخته چې موږ یعنې تقریبا 15 میاشتې مخکې چې تللي وو، او چې اوس راغلی یو نو زمونږ د سفر نتیجه یعنی برعکس ده په دې مفهوم سره د دې پر ځای باندې چې زمونږ غږ واورېدل شي زمونږ غږ ورسیږي تر مشرتابه پورې یو انعطاف وښودل شي او لازم اصلاحات راشي مونږ ګورو چې دغه نه وروسته په همدغه شپږ میاشتو کې ځینې داسې پرېکړې شوي دي چې له بده مرغه ډېرې د ناهیلۍ او د خواتنۍ سبب دي او که دغه تطبیق شي ښځې به کاملا
او بخیر روحي صاحب تاسو برداشت لري چې کوم کسان چې په کابل کې دي دغه په اسلام دومره واسطه رسیږي چې یوازې کول شي په اسلام مسائل واوري خو اصلي پریکړه کوونکي په کندهار کې دي
زه فکر کوم دلته هم بلابل ارخونه دي یو خدا ده چې کېدای شي ځینو به مونږ سره مصلحتن دغه ډول خبرې کړې وي اما په ځینو کې مونږ دغه صداقت احساس کړی دی په ځینو مشرانو کې مونږ دغه صداقت احساس کړو چې دوی واقعا له دغه پرېکړو پالیسیو نه دوی نه یوازې ناراضه وو حتی یو ډول دوی د نه په تنګ وو اما زه فکر کوم چې هغه مسؤلیت چې دغه چارواکي لري متاسفانه دغه مسؤلیت دوی نه دی ترسره کړی چې دوی په وخت له په همغږي باندې دوی لاړ شي مشرتابه سره دا موضوعات جدي مطرح کړي او حتی دوی ورته ووایي چې که چیرې دا پرېکړې نه عملي کېږي د دې عواقب د افغانستان لپاره چون ناوړه دي حتی دوی کولی شي چې ووایي چې دوی استعفا کوي خو متاسفانه په افغانستان کې نه پوهېږم دا د چوکۍ سره مینه ډېره زیاته ده که څنګه ده په دغه برخه کې جدي اقدام نه دی شوی او بل یوه موضوع به چې دوی یادول البته هغه دا وه چې دوی به هغه د اطاعت خبره او د نظام د مصلحت خبره کوله په دې کې به هم په ډېر جدي شکل سره دا موضوع ورسره
او منګور چې روی صاحب تاسو
مسلحت چې د نظام مسلحت خو په دې کې د چکچېره تاسو دغه خوځي خلاص نه کوي او دوی ته د کار اجازه ور نه کوي د دې کې نظام ته ډېر ځانونه متوجي وي نو مسله خدا ده چې تاسو د موضوع په ډېر جدیت سره مطرح کړئ په خپل کې و هم غیره ولې موږ چې څومره مشران ګورو ټول هم د خبرې کې وی چې د حق دی چې باید ورکړ شي نو کله چې د حق وي نو تاسو ولې د په یو هم غږی باندې نه ځي او د موضوع حل کوي نه
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې
د دې د نظام د مصلحت په اړه چې د سیلورای اخکاری د قدرت ساتل دي خو هلته مونږ ګورو چې په میلیونونو جنۍ کې ورځي سبق په اسلام لمانځه زی یا نه حاضرېږي ټولګي ته څومره زیان رسولی شي د طالبانو د غلوي دلیل همدار چې تر امر ثانی پورې زده کړو باندې په اسلام بندیز لګول شوی دی تاسو څه فکر کوئ چې د امر ثانی به کله رارسیږي
فیسیل زما په نظر باندې تر څو چې د طالبانو په مشرتابه کې په دې اړه باندې جدي بحث ونی شي او هغه برخې چې دوی دا یو حق ګڼي دوی د دغه حق په برخه کې ونه دریږي او جدي استدلال ونی کی او فکر کوم چې دا امر ثانی برانه شي نه یوازې چې امر ثانی برانه شي بلکې ځینې نور داس امرونه برانه شي چې هغه به ښځې په مطلق ډول سره له ټولنیز ژوند نه حذف کی لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه نو زه دغه امر ثانی ته په خپل د طالبانو په مشرتابه کې دی او جدي دریز پرته زه دغه یو امر ثانی ته خوشبینه نه یم
ډیرې مېرمنې په دې نظر دي چې دوی د حقونو چې زده کړې دي او کار دی او په ټولنه کې فعال حضور دی نارینه ورڅخه د حقونو اخیستې دي تاسو څه فکر کوئ ول د حقونو په افغانستان کې د طالبان په حاکمیت کې ورڅخه اخیستل شوی دي
او دلته خو بیلابیل غشته موارد شته البته دا یو پوښتنه ده چې مغلقه پوښتنه ده اما زیران ګورو چې یو شمېر خلک شته دي په افغانستان کې هم په ځینو داسې یا په مدرسو کې یا د جنګ په جبهو کې چې د هغوی ذهنیت به دغه سوو لکه ډېر پخوا کلونه په څو پېړۍ وړاندې دغه رقم سره ذهنیتونه موږ درلودل چې د ښځو په وړاندې د ښځو د کارو د ښځو د کور نه د وتلو په وړاندې ډېر هغوی حساسیت درلودلو نو دغه قشر چې دی یا دغه کسان چې دي دا اوس ډېر کم کسان دي خو متاسفانه دا قدرت کې دي نو زه فکر کوم چې ډېر اندازې پورې دغه پرېکړه د یو محدود شمېر د مشرانو د طرز فکر نه دا کې د شروته لري البته غیر مستقیم کې دی شي چې ځینې داسې کړي چې هغه په افغانستان کې د هغه د نه د پیروزو چې افغانستان د خپل کوو دیږي افغانستان د ځان بسیا شي دا شي ځینې داسې کړي په غیر مستقیم ډول سره د خپل نفوذ نه کار واخلي یا کار اخیستې وي اما تر دې اندازې پورې زه دا دی او څو کسانو د طرز فکر محصول ګڼم
اما هم دغه کسانو یا د طالب جکپور طالب چارغوا کولونی چې د افغانستان بهر دوی وسیږي په قطر کې یا په نورو هیوادونو کې د راپورونو په اساس چې انجونې لوړ زده کړې کوي په خپل هم دوی دا تایید کړی ده او حتی راپورونه خدا وایي چې انجونې وس د پانتون فارغ شوي.
نو دا بالکل یعنی ځین مشرانو موږ سره دا خبره وکړه چې موږ په خپل د دې قرباني یو د پریکړه قرباني یو یعنی یو د ویل چې موږ لونه یا محروم دي او دا ستاسو کوم راپور چې تاسو مطرح موږ هم دا خبره اوریدلې دي او هغه ما دا اوریدلې دي چې ځین وزیران په دې لټه کې و خپل لونه ته ویزه واخلي د ترکیه د زده کړو لپاره نو یعنی موږ دا خبره اوریدلې دي ځکه چې دوی په خپل په دې کې ناراضه دي موږ لیدلې دي چې د ځین چارواکو خو خسي اته معلمینه دي معلمینه وچ هغه اوس په خور ناس دي تر ما مخه دا خبره وکړه چې خپل د طالبانو مشرتابه په دغه پریکړه کې یو لاس نه دي او تاسو هم شاید اوریدلی وي چې وخت په وخت په دغه برخه کې ځینې جدي اعتراضونه مطرح کیږي لکه د ستانګزي سره د خارجه وزارت مرستیال یا د حقانی صاحب یا ځینې نور یا اشارتن دا مطرح کوي او یا براله مطرح کوي اما دا ډېر په وضاحت سره موږ ولیدل چې لکه تر لږ هغه مشرتابه چې په کابل کې دي هغوی له دې پریکړې نه یا د دې پالیسۍ نه راضي نه دي.
ولی دا محدودیتونه د طالبانو په وخت کې په تیرو دریو کلونو کې ورځ تر بلې زیات شول.
نو داسته چې مخکې تاسو خبرو کړی چې متاسفانه ځینې دغه مشران شته چې د هغوی ذهنیت دغه دی چې زموږ کامیابي په دې کې ده چې موږ په بشپړ ډول سره شریعت پلي کړو په دا سال کې چې د شریعت په اړه باندې د تعبیر او تفسیر شې ده دا نه یوازې د افغانستان عام ولس دوی سره اختلاف لري په دغه تعبیر کې بلکې حتی د طالبانو مشرتابه هم دوی سره په دغه تفسیر کې د اختلاف لري. نو خبره دا ده چې دا د یو ډیر سخت ګیرانه او دغه کوم نوې قانون چې عدلی وزارت کرا وتل ده چې د ښځو حتی غږ هم اورد ګڼل کیږي دا چې د اسلام په کې یو ډېر افراطي او سختګیرانه تعبیر لمخې کې په ځینو مواردو کې دغه موضوع مطرح شوی وي اصلا دغه موضوع ختم نه مطرح شوی ده او نه منل شوی ده مطلب تاسو ګورو چې ځینې دغه یعنی ما چې اوریدلی دي چې د طالبانو او مشرتابه او مخصوصا خپل مشر هغه په دې فکر کې ده چې څومره چې دا مسله راکړل کما نو زما بریالي یم او متاسفانه چې موږ چې کوم زاوینه ورته ګورو چې څومره دوی دا موضوع راکړل کوي او موږ هم را به د دوی نظام د دوی د نظام په حساب پاتې کېدل او د دې نظام ثبات به د دې جدي ګواښونو سره مخامخ وي.
په تیر شلو کالو کې هم د نجونو د زده کړو لپاره په استرا زیات کار شوی او اول په ولایتونو کې هم نجونې په زیات اندازه ښوونځیو ته تللې خو تاسو تیر شلو کال ته څنګه ګورئ او څنګه پرتله کولای شئ؟
تیر شلو کلونو کې خو یو چې مثبته خبره دا وه چې واقعا هلته ملا تړل شوی وه د دې لپاره چې د توپیر پرته جنو او ولکانو ته د زده کړې زمينه مساعده کی البته ته د چیلنجونو سره مخامخ وو. متاسفانه د افغانستان په تاریخ کې کله کله ځینې نظامونه راغلي دي هغوی هم کله هغه د چاپریال ته یا فرهنګ یا د خلکو نظریاتو ته عقیدې ته نه دي کتلې کله کله ځینې افراطي قدمونه اخیستل شوي دي چې هغه بیا بیرته هغه د تفریط نه ډک عکس العملونه راپارولې دي. متاسفانه موږ کله کله د افراط او تفریط په منځ کې موږ بیرته د لاسه ورکړي دي او یا دا و چې هلته په ډېرو مواردو کې هغو موږ لیده چې هلته ډېر ښه پالیسۍ یا ښې پرېکړې وي خو د فساد قرباني شوي دي یعنې د فساد له کبله موږ لیدلي دي چې څومره چې کار باید شوی وي هغه کار نه دی شوی یا په ځینو مواردو کې موږ دا لیدلي دي چې نمایشي کارونه شوي دي نمایشي کارونه یا مثلا موږ تاسو لیدل چې د ښځو مورد کې یو شمېر ځانګړو کړیو د هغې نه متاسفانه ناوړه استفاده وکړله او د ښځو یو منفي تصویر وړاندې کړلو او کله کله موږ ګورو چې دغه ځینې پرېکړې چې کېږي د هغه پخوانیو ځینو هغه په حساب باندې د هغې په مقابل کې عکس العمل یا د هغې په ارتباط د ویرې له کبله ځینې پرېکړې کېږي یعنی ځینې داسې قدمونه اخیستل شوي اما په مجموع کې موږ تاسو ګورو چې ښځو ته د دې زمینه مساعده شوه چې زده کړې وکړي په سیاسي ډګر کې په ټولنیز ډګر کې په اقتصادي ډګر کې هغوی مطرح شوی اگر چې تاسو وایم چې سره له دغه ټولو خلوزلو بیا هم متاسفانه افغانستان کې د ښځو د سواد کچه په دې نړۍ په سطح تر چا دروسته په دویم موقف کې وه، یعنی تر ټولو ټیټه کچه وه. زما د معلوماتو له مخې نه تقریبا په افغانستان کې ښځو کې د سواد کچه 2% وه چې دا تر چا دروسته تر ټولو ټیټه کچه وه. اما موږ لیدل چې په دغه برخه کې هلې ځلې کېږي او په میلیونونو نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللي. زه فکر کوم چې دا لوی لاسته راوړنې وي، خو مهمه دا وه چې دا ساتل شوي وای.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای شي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور شي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
په تیرو وختونو کې هم په افغانستان کې مثال نشته چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه شوې دي، کار شوې دي. مثلا په زیاتو روایتو کې د شاه په وخت کې یادونه کیږي یا د امان الله خان په دوره کې په اصطلاح یادونه کیږي. څه نظر لري که لږ شان تاریخي منظر ته ورشو چې ولې په افغانستان کې دغه سلسله جاري ونه ساتل شوه؟
او فلیس بالکل، یعنی لمړی ځل چې منګورو د غازی امان الله خان په وخت کې لمړنۍ د نجونو ښوونځی د ارشاد نسوان په نامه باندې جوړ شو، شاوخوا یوه پیړۍ مخکې، یعنی تقریبا 102 کاله مخکې. او موږ 102 کاله وروسته بیرته تړو، دا چې دا ډیره د تعصب خبره ده. هغه وخت کې یعنی داسې یو د تعلیم په برخه کې یو انقلاب رامنځته شو. یعنی په لنډ وخت کې موږ ګورو چې شاوخوا څه باندې 300 ښوونځي په هغه وخت کې جوړ شول، چې دا یعنی په 45 کلونو کې 80 کلونو کې دا یو لوی انقلاب دی. اما د دې تر څنګ ما مخکې وویل د ځینې تحولات چې راځي، ځینې تغیرات یا اصلاحات چې راځي، دا باید تدریجي راشي، ځینې مسایل باید په پام کې وساتل شي. په هغه وخت کې امان الله خان خو د پرمختګ سره چې بیکه چې مینه درلوده، نو فکر کولو چې د اروپا ځینې فرهنګي پدیدې چې هغه وخت کې تقلید شوې، زه فکر کوم چې په دې کې زیاتره مورخین هم همغږي دي چې دغه فرهنګي اړخ چې تقلید شو، دغه موږ ته ځینې ستونزې پیدا کړلې چې بیا موږ تاسو ولیدلو چې د امیر حبیب الله کلکاني په وخت کې د هغې په مقابل کې د یو شدید عکس العمل وښودلی شو، حتی د امان الله خان د نظام سقوط کې هم همدغه مسایل رول درلوده. وروسته هم ګورو چې د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې، مخصوصا د شهید داود خان د صدارت په وخت کې هم د ښځو په برخه کې تغول وشو، دغه ځینې داسې پرېکړې وشوې چې ښځو ته د پرمختګ زمینه مساعده شوه. هلته مکسول عملونه وو، اما په مجموع کې موږ ګورو چې له هغه وخت نه په منظم ډول سره هلته په افغانستان کې مخصوصا د نجونو د ښځو د کار او د تعلیم په برخه کې په منظم ډول سره کار وشو. دا چې خپله دولت دومره توانایي نه درلوده چې په عین وخت کې ټولو ولسوالیو ته او ټولو ولایتونو ته دا ورسیږي، یعنی یو شی موږ تاسو ولیدل چې موږ نور بیا ونه لیدل چې څوک د اعتراض وکړي د نجونو د تعلیم په مقابل کې، او څوک د پاسېدلي وي چې مظاهري وکړي. خو متامل خو تاسو وګورو چې خلک پاسېږي اوس مظاهرې کوي، د خپلو نجونو د زده کړو لپاره مظاهرې کوي. منتهغه هغه کلونو کې چې شاوخوا 60 کاله مخکې یا 70 کاله مخکې چې ظاهر شاه په وخت کې د نجونو د ښوونځي د جوړولو پرېکړه کېدلې، موږ دغه سرګرمیو مخامخ شوي. په ځینو مواردو کې البته په هغه وخت کې د لباس د بڼې په شکل د په اړه باندې یا د حجاب په اړه باندې اکثر عملونه ښودل شوي دي، اما په مجموع کې د ښځو د کار او د تحصیل د حق په اړه باندې داسې اعتراض نه دی مطرح شوی.
تاسو د مظاهرو خبره وکړه، دا اوس چې څنګه مېرمنې د خپل حقونو لپاره په مختلف شکلونو باندې مخکې خو ډېر زیات وي چې لار کوڅو ته براوتلې مظاهرې به کولې، نارینه پکې حضور نه لري هیڅ کلم. نارینه په دغه کچه باندې چې ښځو خپل حقونه غوښتي دي ورسره ولاړ نه دي، دلیل څه کېدای شي؟
پیسې متاسفانه ګورو چې طالبان او امارات هم په خوانه ناکامه تجربه بیا تکراروي. دوی د انحصار، د استبداد، د اختناق او د حذفولو دغه پالیسي خپله کړې ده چې د پالیسي په خوا هم نتیجه نه ده ورکړي، او زه د ډاډ تاسو ته وایم چې دا بیا هم نتیجه نه ورکوي. متاسفانه د حکوم استبدادي پالیسي چې دوی غوره کړې ده ډېرو عادي نیوکو ته، ډېر عادي اعتراضونو ته، انتقادونو ته هم دوی یعنی اجازه نه ورکوي. موږ لیدلی دي چې په ډېرو عادي نیوکو باندې، مثلا یو عادي پوسټ باندې یو څوک د نیول شوی دی او درې کاله قید ختلی دی. کله چې ما د کورنۍ سره دا موضوع مطرح کړه چې موږ دا باید په میډیا کې مطرح کړو، به اشارهګانې دي ډېریږي چې که دا موږ په میډیا کې راپورته کړو دا موضوع، نو کېدای شي هغوی ته نور هم صدمه ورسیږي. دغه رقم سره موالې ډېر زیات دي، د نیولو، د تهدیدولو، د شکنجه کولو، د ربړولو. یعنی دغه کس چې دی دا یو عادي یو د یو ښوونځي استاد دی او دغه په درې کاله قید باندې محکوم دی، دپاره د یو عادي پوسټ کړی دی. نو خبره دا ده چې د ښځو په مورد کې خو کېدای شي چې یو څه دوی گزاره وکړي، اگر چې متاسفانه مونږ تر دوو لسیز وروسته په لومړي ځل ګورو چې مونږ په ښځینه برخه کې سیاسي بندیان لرو. یعنی هغه ښځو چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی، یا مسلمت امیزه غونډې کړي دي، مسلمت امیزه اعتراضونه کړي دي، دا هم په ډېر شدت سره ځپل شوي دي، بندیان شوي دي، د دوی د کورنۍ غړي تهدید شوي دي. یعنی د مختلفو طریقو نه دوی تهدید شوي دي. اما د سړیو مورد کې بیا دغه تهدید چې دی دغه بیا ډېر جدید دی. یعنی هغه د شکنجو په خبرونو متاسفانه اورېدلي دي او د ډېرو شدیدو تهدیدونو. نو په دغه حساب تاسو پوهیږئ چې یو ځای کې چې اختناق وي او استبداد وي، نو خامخا دغه حرکتونه ورکیږي، محدود کیږي. اما زه په مجموع کې زه په دې فکر کې یم چې یعنی دغه اراده شته چې دغه غږ پورته شي. اما په دغه مورد کې یعنی زه د یو نارینه په توګه زه په دې باندې اعتراف کوم چې څومره چې زموږ مسؤلیت دی، څومره چې باید موږ غږ پورته کړو، او څومره چې موږ په دې عقیده هم یو چې دا پرېکړې غلطې دي او دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي، متاسفانه هغه رقم سره موږ خپل غږ نه دی پورته کړی او خپل مسؤلیت هم نه دی ترسره کړی.
طالبان خو استدلال دا کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، او دا چې تاسو اشاره وکړه چې اوس ښځینه سیاسي بندیان هم شته، هیڅکله په دې اړه معلومات نه ورکړي او دا نه تایید کړي.
نو دوی خو په ډېره مواردو کې معلومات نه ورکوي. فیض صاحب، موږ تاسو ګورو چې ډېرې داسې ښځې په مظاهرو کې ونیول شوې، بیا پس له یو وخت نه راخلاصې شوې. او یو شی بل دا دی چې په ډېره مواردو کې موږ تاسو ګورو چې هغه کسان چې راخوشې شوي دي، وروسته دوی بیا کله میډیا ته نه دي راغلي، دوی بیا خپل په حساب هغه سرګذشت ارتباط باندې دوی بیا خبرې نه دي کړي، ځکه چې دوی همیشه د ویرې احساس کړی دی. دوی هغه ویرې احساسوي او دوی بیا د خپل غږ نه دی پورته کړی. نو دغه سم اورید تاسو په خبرې خپل شخصم په خبرې هم دغه سم اورید لرو دي دي چې متاسفانه دوی نیول شوي دي، یعنی سیاسي بندیان شته. خو کېدای شي چې د نارینه په نسبت دوی سره گزاره لګې ډېره کړې دي. اما د نارینه برخه کې هم دغه نن مثلا تاسو ګورید چې تاسو د پانتونیا او استاد د نن کپرون د خلاص یو استاد جاوید مومند یو میاشت د په بند کې وکړ. هم دغه رقم سره ډېر نور موارد لرو. ام دا وسم شته دي، او متاسفانه دا وسم کورونی د ضرورت نشکې ولا چاته د موضوع دی باندې راو بسی چې زموږ د کورونی یو غړی باندې د زکه جوړې لدی ویلېږي چې امکان لري چې ستونزې نور هم زیات شي.
د نجونو د ښځو د حقونو د نجونو تعلیم په برخه کې خو زیاتې هڅې وشو، تاسو هم ورته اشاره وکړه. په دې برخه کې په خپل د نارینه وو مسولیت څه دی، او بیا لکه چې پراخ کو د نړیوالو مسولیت څنګه تاسو ارزوئ؟
او فیض صاحب، بالکل راسته چې زه فکر کوم چې نارینه مو تر اوسه پورې هغه خپل لازم مسؤلیت نه دی ترسره کړی. په دغه برخه کې قرباني ته اړتیا ده. زه فکر کوم چې که یو ښه همغږي وشي، یو ښه انسجام رامنځته شي، یقینا دا به تاثیر وکړي. د مثال په ډول سره موږ درې ورځې وړاندې د محصل د نړیوالې په ورځې په مناسبت د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یوه اعلامیه خپره کړله. په دې کې موږ د محصلینو نه غوښتنه وکړه. تاسو پوهیږئ چې محصلین په اکثریتو هیوادونو کې دوی یوه محرکه قوه ده، دوی هغه قوه ده، یوه انقلابي قوه ده. په ډېرو ځایونو کې تغییرات، انقلابونه او اصلاحات چې راغلي دي د ځوانانو د محصولینو راغلي مثلا مونږ د دوی نه دا وختونه وکړو چې محصولین باید د خپل فرند تر څنګ ودرېږي مونږ د تشنج د تشدد د دې تر هغه صورت نه یو مطالعه عقل به کولې چې مثلا زمونږ غړ په دوی باندې دا ده مونږ دا وختونه ته وکړو چې د هر میاشتې په پای کې یو ورځ دوی د غته نه ځي درسونو ته د نزي د خپل فرند په ملاتړ باندې په همدې ورځ به مونږ ټول به په دې ورځ باندې به خپل غږ جګوو مونږ به په دې ارتباط باندې وینا به کوو لیکل به کوو په هر وسیله باندې چې مونږ د خپل غږ پورته کولی شو د خپل غږ به پورته کوو نو له عقل نه خو کولی شو نو زما توقع دا ده چې نارینه په افغانستان کې او مخصوصا هغوی چې نفوذ زیات دی لکه دینی عالمان لکه قومي مشران بیا ورپسې اکاډمیک شخصیتونه همدغه رقم سره مطرح مدني فعالان او سیاسیون زه فکر کوم چې دغه مورد کې دوی مسؤلیت دروند دی او څومره چې باید هغه رقم سره موږ خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی او موږ ډېر څه نور کولی شو په سوله ییز شکل سره په مسلمت امن شکل سره مونږ ته خامخا په دې کې به تهدیدونه به هم وي ستونزې به هم وي نو یو څه ستونزو تهدیدونو ته خو باید موږ تاسې دا غاړه کېږدو کله چې د دې وطن نیمایي وجود نیمایي ټولنه شاوخوا 6 میلیونه افغانان د داسې خپلو اساسي حقونو نه محروم شوي دي چې د دې تاثیرات نه یوازې مستقیمن په دوی باندې په ټولو کورنیو باندې بلکې په ټول افغانستان باندې دی ډېره ناوړې اغېزې کړي دي نو زموږ د افغانستان د نژاد دپاره د افغانستان د ښېرازۍ دپاره او په افغانستان کې د سولو د ثبات دپاره باید موږ د خپل مسؤلیت ترسره کړو ځکه چې زه په دې عقیده یم فیضي صاحب که دغه ستونزه حل نه شي دا به په افغانستان کې د بې ثباتۍ حتی خدای مکړه د یو بل بحران او حتی د کورنۍ جګړې زمینه مشاهده کی که دغه ستونزه حل نشي نو زما په عقیده باندې نارینه په مجموع کې او په ځانګړې توګه بیا زما خپله د امارت له چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دغه موضوع ته نور دوی پاتې سترګې ونه ګوري دا د خپل د امارت د دوی د نظام د بقا د افغانستان کې د ثبات او د سولې لپاره د یو ډېره بنیادي مسله ده او د افغانستان د پرمختګ او د بسیانې لپاره دا کاملا یو ضروري شرط دی زموږ هیله دا ده چې په جدي ډول سره باید په دې باندې دوی ته جدي نظر وکړي او دا موضوع هر هغه چا چې دا پریکړه کړې ده او دا یو ډول یرغمل کړي دي دغه حقونه نو زه فکر کوم دوی سره باید دا موضوع په ډېر جدیت سره مطرح شي مونږ خپل هڅه وکړله چې لاړ شو قندار ته د مشرتابه سره وګورو خو متاسفانه هغوی پوهېدل چې مونږ څه غواړو او څه وایو نو تر اوسه پورې مونږ ته دا موقع نه ده راکړل شوې مونږ به هڅه کوو که د خبرو له لارې وي طبیعي خبره ده چې تر ټولو غوره لارې همدا خبرې دي مونږ په عین زمان کې زه فکر کوم چې سوله ییز مدني او مسلمت امیز فشارونو ته جدن اړتیا ده او پاتې شو د نړیوالو په ارتباط باندې تاسو فیس ګوګل په دې کې شک نشته چې نړیوال وخت غوږونه هم کړی دي ځینې پر لیکونه هم صادر کړی دي او مزه دم په صورت کافي نه ګڼم یو خو ستونزه دا ده چې کوم لیوي خوانه دوی نیوکه کوي اما له بل خوانه د تعامل دغه سي نورمال روان دي چې فکر کوم امارات داسې احساسوي چې د رسمي پیژندنو ته ډېر اړتیا نه لري هغه ما دا سوریدلې دي چې مشر وایي چې تاسو نور بخښه د رسمي پیژندنو غوښتنه مکوئ تاسو د کفارو نه ولې دا غوښتنه کوئ په دې برخه کې اسلامي نړۍ دوه مسؤلیت لري یو دا ده چې د اسلامي امت په مقابل کې چې 6 میلیونه انسانان دي او په مجموع کې دا 30 میلیونه انسانان چې په افغانستان کې دي او تقریبا 30% مسلمانان دي دغه مورد کې چې د دوی په مقابل کې دغه یو شدید فشار او بی عدالتي تعمیل کیږي او عملي کیږي د دې په مقابل کې د دوی چوپات کېدل او له بل خوانه هغه منفی تصویر د اسلام په اړه چې دنیا ته وړاندې کیږي او د دې په ارتباط باندې زه فکر کوم چې اسلامي نړۍ تر اوسه پورې دې څه کولی شي متاسفانه خپل مسؤلیت په ښه شکل نه دی ترسره کړی او زموږ غوښتنه به هم دغه وي هم به د نړیوالو ټولنې نه او هم به د اسلامي نړۍ نه چې په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه غړی خوشحال روحي صاحب ډېر زیات مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ
Thank you. ننه.